مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل او ظفر خان درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خپرونه کې د سیمې پر حالاتو د بیلابیلو تفصیلي رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړۍ په تکراري توګه در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه وایان ظفر خان.
د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر په طالبانو د وربند غږ کړی. فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې پیغمبر ته د سپکاوي په تور نیول شوي استاد د مرګ سزا ختم کړي، خو امریکایي پوځ وایي د جنوري 8 په برید کې د اغیزمنو شویو یوولسو سرتیرو درملنه کوي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وای طالبان د تاوتریخوالي کمولو په ځای وربند وکي. دا خبره عبدالسلام رحیمی تیر مازیګر تر هغه وروسته په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ویډیو بیان کې ویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقه کولو په مخه د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښي. قریشي دا یو ښه پرمختګ وباله.
طالبان نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے.
دی وای طالبان د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوی دی. زما پاند لدی سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی.
خو د افغانستان د سولې چارو وزیر وای د تاوتریخوالی کمولو اندازه مشخصه نه وینو ځکه د طالبان وربند وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په دې موضوع رسمن څه نه دی ویلي، خو ایسوسیټیډ پریس او د فرانسې خبری اجنسونو پرون ویل طالبانو د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته لوو تر لسو ورځنی وربند وړاندیز کړی. خلیلزاد لا په دې موضوع څه نه دی ویلي، خو د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیگا پر ټویټر لیکلي چې طالب استازو د خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې پر موافقه خبرې کړې دي چې څو ورځې به دوام ولري. د نور تفصیل نه دی ورکړی. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې پیغمبر ته د سپکاوي په تور نیول شوی استاد د مرګ سزا ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 28 د پاکستان یو عدالت د پنجاب د یو پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د مرګ د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. غوښتن لیک درې اونۍ وړاندې یوې امریکایي فعالې او څېړنکارې هیلن هاپ پر انټرنیټ پیل کړی وو چې تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 10,000 خلکو لاسلیک کړی دی. هیلن هاپ بیګام مشال رډیو ته ویل د غوښتن لیک موخه یې دا ده چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په اړه خلکو کې بیداری پیدا کړي. جنید حفیظ د بهاودین زکریا پوهنتون استاد، هغه له 2013 کال راهسې د یوې مذهبي ډلې لخوا مذهب ته د سپکاوي تر تورو وروسته په زندان کې دی. په سواد کې د یوې ودانۍ غورځېدو له امله څلور کسان وژل شوي. پولیس وایي پیښه بیګا په منګوره کې شوي چې پکې د عنایت الله په نامه د یو تن د کور دویم پوړ ودانۍ ورغورځېدلې. په پیښه کې عنایت الله د هغه میرمن او خور او یو زوی وژل شوي دي. د کور دوه نور غړي په پیښه کې ژوبل شوي چې د درملنې لپاره د سیدو هسپتال ته وروړل شوي دي. خبرونه له مشال رډیو نه اورئ. د هغو 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې وګړي یې تیره هفته په اوکراینی الوتکه کې وژل شوي، پر تهران یې غږ کړی چې د پیښې په اړه سمې خپلواکه او شفافه پلټنې وکړي. په لندن کې تر پرونۍ غونډې وروسته د افغانستان، برطانیې، کاناډا، سویډن او اوکراین استازو په ګډه اعلامیه کې پر تهران ټینګار وکړ چې د الوتکې د غورځېدو په اړه پوره ځواب ورکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شمپین وویل ایران دې شفافې پلټنې وکړي.
ایران باید د PS-252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي.
ایران په لومړی سر کې د الوتکې لوښتو انکار کړی، خو وروسته یې منله چې ځواکونو یې د جنوري په 8 په غیر ارادي توګه الوتکه په توغندي وشتلې. په الوتکه کې ناس ټول یو سل او شپږ اویا کسان وژل شوي. امریکایي پوځ وایي د جنوري په 8 یې په عراق کې پر پوځي اډو د ایران د توغندیو د بریدونو وروسته یو له سرتیرو د ټکان خوړلې درملنه کړې. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په دغو بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی وخته. د مرکزي کمان ویان کیپټن بیل اوربن پرون په یو بیان کې ویل چې په الاسد هوایي اډه د ایران په برید کې هیڅ پوځي نه دی وجل شوی، خو د چاودنې له کبله د ټکان خوړنې د علاماتو وروستو ځینې سرتیري تر درملنې لاندې دي. ایران وروستو له هغې په عراق کې په امریکایي اډو توغندي ویشتلي وو چې د جنوري پر دریمه د ایرانی پوځ مهم کمانډر قاسم سلیمانی په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې وجل شو. د امریکا مشر قاضي جون رابرټس د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مؤاخذه مقدمه لپاره له سنیټرانو سوګند واخیست. پرون د مقدمه د مشر په توګه د ډیموکرات او ریپبلیکن دوه دو سنیټرانو قاضي سنیټ ته وروست. له دې وروسته رابرټس له هغو سنیټرانو سوګند واخیست چې په جرګهګۍ کې د دې لپاره شامل دي چې د امریکا 540م ولسمشر په دوه تورونو سزایي او یا دفتره لری کولو یا نه لری کولو په اړه یو پریکړه وکړي. په ټرمپ د خپلې څوکۍ ناسم استعمال او د کانګرس په چارو کې د خان جوړولو تورونه دي، نو موړي دا تورونه رد کړي. ټرمپ ته ویل شوی چې د سنیټ په موقتی عدالتي کوټه کې حاضر شي، خو اټکل کیږي چې د هغه دوه وکیلان به د هغه پر ځای ورشي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرانو چارو وزیر مایک پامپیو روانونه د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته لاړ شي. د امریکا د بهرانو چارو وزارت پرون ویل چې پامپیو سبا برلین ته روانېږي او د اتوار په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه په غونډه کې ګډون وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې طرابلس کې د نړیوالو لخوا د رسمن پیژندل شوي حکومت مشر فایز السراج په کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه. د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قومندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې پکې به ګډون کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو تر پیلېدو نه میاشتې وروسته نړیوالو ځواکمنو هیوادونو په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګولو هڅې چټکی کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بشار رادیو واوریدل، ویان دو ظفر خان. افغان حکومت وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. لسګونه زره فعالانو د انټرنیټي غوښتنلیک له لارې له پاکستاني حکومته د پوهنتون د استاد جنید حفیظ د مرګ سزا ختمولو غوښتنه کړې. د افغانستان په ګډون د 5 هیوادونو حکومتونو له ایران غوښتي چې د اوکراینې الوتکې ویشتلو پوره مسؤلیت واخلي. د خیبر پختونخوا چاپیریال پوهان وایي د صوبې ګڼ نایاب ځناور او مارغان د معدومیت له خطر سره مخامخ دي. په هارون باچا هنري ګړې کې د مشال راډیو د لسمې کلیزې په مناسبت د سندرغاړو خبرې او سندرې اوري. له مشال راډیو سره اوسه. نومړی موضوع تورځو. د افغانستان د سولې چارو وزیر وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای وربند وکړي. عبدالسلام رحیمی دا خبره تیر مازیګر تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل طالبان غواړي چې له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون د سولې لپاره له ځانګړي امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو کولو ذکر کړی، خو د وربند په اړه یې رسمن څه نه دي ویلي. نړیوال اژانسونه د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې هغوی د لنډمهاله اوربند په اړه یوه دوسیه په قطر کې خلیلزاد ته ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویلي چې طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي، نو ځکه ورته د منلو وړ نه دی. رحیمی دا سرګندونې تر هغې څو ساعته وروسته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل طالبانو له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښوولی دی. قریشي د جنوري پر 14 په یو ویډیو پیغام کې دا د سولې موافقې پر لوري یو ګام بللی دی. دی وایي یو ښه پرمختګ شوی دی. طالبان د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوي دي. زما په اند له دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی. پاکستان په دې لړ کې خپل مسؤلیت تر ډېره سرته رسولی دی.
اسے کافی حد تک نبھایا ہے.
قریشی تر دی زیات معلومات ندی ورکړي. په یوه وخت کې اسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری ایجنس پروند د امریکا او طالبانو له مذاکراتو د باخبره سرچینو په حواله لیکلی چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ته د لړمحاله اوربند وړاندیز کړی دی. دواړه ایجنسونه وایي طالبانو د جنوري پر 15مه ناوخته خلزاد ته یوه دوسیه ورکړې چې پکې له و څخه تر لسو ورځو پورې د اوربند کولو وړاندیز کړی دی. خلزاد په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لا رسمن په دې اړه څه ندي ویلي، خو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جنوري 14مه پر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې طالب استازو د خلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره لیدلي او د موافقې په اړه ورسره خبرې کړې دي چې په وینا یې څو ورځې به دوام وکړي. نوموړي په دې اړه نور معلومات ندي ورکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر اتمه تر هغې درې ورځې وروسته له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې یادې وسلوالې ډلې په کابل کې پر بهرنیو سرتیرو د حملې ذمواري ومنله. په هغه برید کې د یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري په ګډون لس افغان ملکي وګړي وژل شوي ول. تر دې دوه میاشتې وروسته ټرمپ په نومبر کې د افغانستان ناڅاپي سفر پر مهال امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې طالبان موافقې ته لیواله دي او واشنگټن ورسره خبرې کوي. د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې چې خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره خبرې پیل کړې، نوموړي پاکستان، افغانستان، روسیې او اروپایي هیوادونو ته یو شمېر سفرونه کړي دي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی دی او وایي کله چې له امریکا سره یوې هوکړې ته ورسي نو بین الافغاني خبرې به پیل کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
په نړیوال کچ فعالانو او پوهانو د پاکستانی پوهنتون د استاد د خوشی کولو په مخه پر انټرنیټ یو غوښتنلیک خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو عدالت د ډسمبر پر 28مه د ملتان د بهاءالدین زکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. د درخواست څېړونکي هیلن هفت خپور کړی دی او په کې له اسلام آباد غوښتي چې د حفیظ سزا دې لغوه کړي. دا غوښتنلیک تر 10,000 زیاتو کسانو لاسلیک کړی. د قانوني چارو پوهان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون سم نه استعمالیږي. شاهین بونیره رپورټ لري.
په نړیواله کچه لږ تر لږه 10,000 کسانو چې ډېرې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او د جنید حفیظ د زده کړو ملګري دي، په انټرنیټ د یو پیټیشن یا عریضې لارې د پاکستان په حکومت د هغه د خوشی کولو غږ کړی دی. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیټیشن پیلوونکي او څېړنکار هیلن هفت ویل بنیادی مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو د ناسم استعمال په اړه بیداری پیدا کول دي. هیلن هفت وایي دا پیټیشن یا عریضه له 1300 راهیسې خپره کړل شوې ده. د دې یو مرکزي موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه بیداری ډېرول دي. خلکو ورباندې ډېر ښه عکس العمل ښودلې دي او ډېر ډاډې ورکړی دی. زما په خیال به بل ګام دا هڅه کول وي چې نه یوازې د سفارتي لارو د پاکستان په حکومت فشار واچول شي، بلکې په عدلیه هم، دې لپاره چې اعلی عدالتونو ته دومره مرسته ترلاسه شي چې د جنید حفیظ د مرګ سزا بیرته واخیستل شي. د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په پاکستان کې اکثر دغه قوانین د مخالفینو د ځپلو یا خاموشه کولو لپاره کارول شي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو غړی او د های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه او د آسیا بیبي مقدمه د دې ښکارا مثالونه دي.
دا بلاسفیمی قانون چې دی نو دا خو ډېر زیات ناجایزه استعمال لري کیږي. آسیا بی بی کیس چې دین هغه تاسو د مخې چې پاره کې یعنی د زنانو سره د جګړې په نتیجه کې مطلب چې هغه باندې تور لګولې شي چې دوی مطلب چې بلاسفیمی کړه او هغه لاهور عدالت چې دین هغه سزا کړه او بیا سپریم کورټ چې دین هغه پریښوده. دینا هر سړی یریږي، عدالتونه ته یریږي، افسران ته یریږي، مطلب په دې غم نه چې بھائی دا تور تمام ونه لګي. زمونږ ملک کې دا ډېره زیاته بدنصیبي ده چې دا قانون چې دی ناجایزه د هغه استعمال کیږي.
د یادونې وړ ده چې جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاءالدین زکریا یونیورسټي استاد و چې په کال 2014 کې ورباندې د یوې مذهبي ډلې د غړیو لخوا د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کړل شو. حفیظ دغه تورونه رد کړي دي. نوموړی له تیرو 2 کلونو راهیسې په بند کې ساتل شوی او د دسمبر په 1 ورته یو عدالت د پانسۍ سزا ورولې ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
هارون باچا هنری گړی خبرونه درته د لسنی وبجو تر لندو خبرونو ورسته په تکراری توګه در خبرو. د افغانستان په ګډون هاغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکرایني الوتکه په پیښه کې وژل شوی د شفافو پلټنو غوښتنه کړي. د کاناډا، برتانیې، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې پر دې موضوع بحث وکړ. تر غونډې وروسته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویل تهران باید د وژل شویو کورنیو ته تاوان ورکړي. ایران وایي پوځ یې په غلطۍ د جنوري پر 8 کیف ته تلونکي الوتکه ویشتلې. د احمد تکل رپورټ.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر 2 داسې رڼا واچوله. ایران باید د PS-525 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سم دستی وروسته راو غورځېده. د الوتکه 168 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسی، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي.
ما یک شفافیت کامل میخواهیم که این قضیه چرا رخ داده و چه نه
موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسلا وشي. دا پیښه ډیره دردونکې ده،
بسیار ناراحت کننده او غم انگیز است.
ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو درې ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا پنهښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و، په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکې الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
له هغه وخت راهیسې چې روانه میاشت د پاکستان اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په پارلمان کې د پوځي قانون په ترمیم کې له واکمن تحریک انصاف سره یووالی ښوولی، پر ټولنیزو رسنیو دا خبره زیاته کیږي چې اپوزیشن ګوندونو د جمهوریت پر ځای بوټ یعنی پوځ ته لومړیتوب ورکړی. په همدې تړاو د نهې پر ورځ د پاکستان په یوه ټلویزیوني خپرونه کې حکومتي وزیر فیصل واوډا پر میز بوټ کېښود او ویل چې مسلم لیگ نون دا بوټ ښکل کړی او عزت یې ورکړی. دا چې د نوموړي د څرګندونو په اړه بیلابیل ګوندونه څه نظر لري، ځواب یې اسرار العالم مومند راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګې وایي فیصل واوډا د یو شخصي ټي وی د روانو چارو پروګرام ته په بوټ راوړلو سره د جمهوریت او پوځ دواړو بدنامي کړې. نوموړي پرون مشال ډوته وویل د پوځي مشر د کاري مودې غزولو په اړه د بل ملاتړ یې ګوند ځکه وکړل چې د په خبره دا بل وزیر اعظم ته اختیار ورکوي چې د پوځ د مشر کاري موده وغځوي. نو د په خبره له دې کار سره ولسی حکمرانی یا جمهوریت پیاوړی شوی.
پټاک شو کې د څه میسج ورکو؟ آیا پورا دنیا ته دا میسج ورکو چې دا پاکستان کې پولیټیکل ډیسیژن میکینګ چې دی نو دا آرمی دا پکار د چې په دې باندې اکشن واغشتي شي او ټول دنیا ته دا میسج دا ورکو، پاکستان ته دا میسج ورکو چې دلته کلم پولیټیکل فیصله کیږي نو هغه کې آرمی انوال دا.
بل خو د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د کمی اسمبلی غړی شیخ روهیل اصغر وای د پوز د کاری مودې غزولو بل حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ته راوړی وو. نو د په خبره د دې مطلب یادا شو چې د فیصل واوډا پارټۍ د پوز ډیره چاپلوسی کړي. روهیل اصغر پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې بوټ د فیصل واوډا خپل وو او ځان سره سټوډیو ته راوړی وو. نو مطلب دا چې هغه به ډېر برېښولی وي.
لیکي آپ آئے چمکا کے آپ لے کے آئے
بوټ تا راوړی وو برېښولی تاو. نو زما په خیال په دې اړه ادارو یعنی پوسټ اقدامات کول پکار دي. کچېره د هغوی سره مجبوری نه وي نو پکار ده چې د دې خلاف ګامونه واخلي. له دا قسمه ملګرو خدا چې هغوی دشمن وساتي. عجیبه خبره ده چې ټول په یو کشته کې سواره وو. دا بوټ خو اډمبې تا سره وو. بوټ تا راوړو
تو پہلے تو آپ کے پاس
ہے نا یہ بوٹ تو آپ لے کے آئے. روحیل اصغر وای لہن سر د پاکستان د خراب وڑی کو او په نور گاونډیو هوا دونو کې د نا امنی حالات ل قبل یې د پوز د مشر جنرال خمر جاوید باجوا د کاری مودی غزولو ملاتړ وکړ. بل خو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند چې د پوز د کاری مودی غزولو بل ملاتړ یې نه دی کړی وای د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي او زون نور سیاسي ګوندونو غړو د هغه پوز د مشر د کاری مودی غزولو په حق کې رائے ورکړي. پر چا چې دوی تور لګاوه چې په 2013 کال کې یې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړی و او هغه یې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړ. د جمعیت العلماء اسلام د کمی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین پرون مشال ډوته وویل چې اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او حکومتي ګوند ترک انصاف په خپلو کې سره پر دې وران دي چې څوک به ځان په وستا ډېر نږدې کوي.
یو مان هتا دا چې پی ټی آی والو په دغه پاش وو چې را دا د پورت نمشکار وو نو د مسلم لیگ نون والا هم راغلل کنه. نو هر یو ورته کوشش کوي چې موږ د کسانو ته خخ کارا شو د دوی خدمت په شان دا سره
په ډېر اعلی انداز کې د دوی د معیار مطابق سرانجام کو. نو په دې باندې بیا د هغې مابین کې غخم خربړه راځي.
مشال ډیو هڅه وکړه چې د فیصل واوډا د څرګندونو او دې ته د اپوزیشن ګوندونو د غبرګون په اړه له حکومت او پوځ سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. خو د پاکستاني وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړی معاون فردوس شکاون پرون په ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان له فیصل واوډا وضاحت غوښتې چې ولې یې بوټ د روانو چارو پروګرام ته راوړی وو. په نوموړي یې دا بندیز هم لګولی چې تر دوه اونۍ پورې به د روانو چارو په کوم پروګرام کې برخه نه اخلي. واکمن ګوند تحریک انصاف د ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه درې بیلونه له هغې پس اسمبلۍ ته وړاندې کړل چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو اقدام وځنډاوه. عدالت ویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال چارو پوهان وایي د اقلیم بدلیدو، آبادی زیاتیدو او ځنګلونو وهلو له وجې یو شمیر نایاب ځناور، مارغان او نور ژوي د معدومیت له خطر سره مخامخ شوي. د حیاتي تنوع پوهان وایي د ځنګلونو له وهلو سره د ځناورو او مارغانو د اوسېدو طبیعي ځای له منځه ولاړ شي، نو ځکه هغوی هم مري. شاهین بنیرې موضوع روښانوي.
د چاپیریال د چارو پوهان وایي چې د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو کې چې شل کاله وړاندې کم ځناور او مرغۍ په هغې کې د ځنو نسل د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي او د ځنو شپېره بیا ډېره لږه پاتې شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوات پوهنتون استاد او د حیاتي تنوع د چارو پوه ډاکټر حسن شیر وویل چې په نړیواله کچا د تودوخې د کچې لوړېدل او د ځنګلونو پرې کولو د ځناورو او مرغیو ژوند د چیلنجونو سره مخ کړی دی.
تاسو پته ده چې نن سبا د ځنګلاتو کم بې دردۍ سره چې کټینګ روان دی، نو دا ځنګل د دې لپاره یو کور دی. دغه کور موږ وران کړو نو ظاهر ده چې دغه ځناور چې دي دا به خپل ځای پرې دي. بیا کله د یو په لاس ورغلی، کله د بل په لاس ورغلی، کله دوی انسان ته نقصان رسولی. بارانونه بې ټیمه شو، واورې بې ټیمه شوې، انټینسټي په فلاټ کې سوا شوه، انټینسټي په یخ کې سوا شوه. دا هغې خو ډېفینټلي ډېر لوی اثر دی بیا په اینیمل باندې. تاسو وګورئ چې د نن نه یو شل دېرش کاله مخکې زموږ په خواو شاو ځنګلو کې به دا ډېر وو. دغه اول فوجي سادوګان به ګرځېدو دي، هغه ځناور چې دي هغه د دې علاقو نه ختم شو.
په پښتونخوا کې د نویات ځناورو او مرغیو کم قسمونه دي؟ په دغه اړه د ملکنډ سیمې د ځنګلي حیات د سانګې مشر عبدالغفور وایي چې پښتونخوا په ټوله سیمه کې ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې د نړۍ ځنې ښایسته او نویات ځناور او مرغۍ هم د دې سیمې په ځنګلونو کې موندل کیږي.
زمونږ په صوبه کې زمونږ سره مارخور دی، کم ته چې په پښتو کې مونږ غرسه وایو. دا غینا نه و زمونږ سره آیبکس دی، برفانی چیتا کم چې دا واورو پرانګ دی، او دا عام چیتا دا کم ته چې مونږ پرانګ وایو. زمونږ سره تور میلو دی، خړ میلو دی، په دې صوبه کې مونږ سره لیټ مونږ ته چې مرغزرین وایو هغه دی، بیګر دی، کلیج فیزنټ دی، د بونیر په سیمه باندې زمونږ سره ګورال موجود دی. دا غینا علاوه د مونږ چې ورته سپورټ هانټنګ وایو، د زرکو، د تور تارو، د خړ، د تنظری دی، بونیر او زمونږ سره چې کم سودم وستم دی، د کوهاټ سیمه ده، دا زمونږ سره موجود دی.
عبدالغفور نور ویل چې د منځنۍ اسیا نه کمی مرغۍ د بحیر عرب لور تر الوزي، نو د هغې مرکز هم د خیبر پښتونخوا سیمه ده. نوموړي زیاته کړه چې له دې وړاندې د ځنګلي حیات د تحفظ لپاره کم قوانینو نو هغه نیمګړی وو، خو اوس حکومت نوې قانون سازي کړې ده چې له مخې د ځنګلي حیات د خوندي ساتلو هلې ځلې نورې چټکې شوې دي.
یو دا چې څنګه د وړلې پولیسینګ سټاف ډېر لګ دی، نو د کمیونټي سره په مختلف ځایونو کې د شراکت داري په منصوبې به جوړېږي، سره جوړې شوې دي. او د هغې نه چې کم مختلف ذریعو باندې په جرمانو باندې یا سپورټس او ٹرافی هنټنګ باندې پیسې راځي، نو په سلو کې به اتیا روپۍ حکومت ته قوم له ورکوي چې زموږ سره په تحفظ کې لاس وکړي، شل به حکومت صرف مینجمنټ فیس.
دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په څوارلسمه د سوات په مټه کې ځایي خلکو یو ناویات پړانګ په ډز وویشتو او مړې کړ. د دې سره سره د مرغیو نه قانون ښکار او د میانو د نیولو لپاره د زهریلا او چاودیدونکو موادو کارولو هم د دغه ځناورو د ژوند سره سره انساني چاپیریال ته هم خطرې راولاړې کړې دي.
د شاهین بنیری رپورټ مو واورېده. په پېښور کې لسنیمې او په کابل کې دا د سهار فکس لس بجې شوې. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اور بند وکړي. عبدالسلام رحیمي تیر مازدیګر تر هغه وروسته په کابل کې دا خبره د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ویډیو بیان کې وویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې کولو په موخه د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سمکوي په تور د پوهنتون استاد د مرګ سزا ختم کړي. جنید حفیظ ته د پاکستان یو عدالت د دسمبر په 20 د مرګ سزا راوړي. غوښتنلیک درې اونۍ وړاندې یوې امریکایي فعالې اوسېدونکي هیلن هفت په انټرنټ خپور کړی چې تر اوسه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې 4000 زیات خلکو لاسلیک کړی دی. په سوات کې د یوې ودانۍ غورځېدو له امله 4 کسان وژل شوي. پولیس وایي چې هغه بېګا په مندوره کې شوی چې د انکیلا په نامه د یو تن عنایت الله او د هغه میرمن او خور او یو زوی وژل شوي دي. پېښه د یوې ودانۍ په بدې د ورغورځېدو له امله شوې. د هغو 15 هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې وګړي تېره هفته په اوکراینی الوتکې کې وژل شوي په تهران غږ کړی چې د پېښې په اړه سمې خپلواک او شفافه پلټنې وکړي. دا خبره د لندن کې تر پرونۍ غونډې وروسته د افغانستان، برطانیې، کاناډا، سویډن او اوکراین استازو په ګډه اعلان کړی. امریکایي پوځ وایي د جنوري په 8مه یې په عراق کې پر پوځي اډو د ایران د توغندیو د بریدونو وروسته یولس سرتېرو د ټکان خوړنې درملنه کړې. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي زیان نه دی اوښتی. د مرکز کمان ویان د مرکزي کمان ویان کپتن بیل فوربن پرون په یو بیان کې وویل چې په الاسد هوایي اډه د ایران په برید کې هیڅ پوځي نه دی وژل شوی او د چاودنې له امله د ټکان خوړنې د علاماتو وروستو یې ځینې سرتېري تر درملنې تان.
خبرونه مل مشال راډیو اوریدل ویان وو ظفر خان او وسم وخت شوه دی د هارون باچا هنری غړې اونیز خبرونه. پرون چې دا خبرونه وړاندې کوله نو پاغه کې له د سیمې له ځوانو سندرغاړو سره خبرې وشوي. دوی د مشال راډیو د لسمې کلیزې په مناسبت په خپلو خبرو کې د پښتو موسیقۍ د ودې لپاره د راډیوي خبرونو پر ارزښت خبرې وکړې او په دغه کسانو کې د مشال راډیو همکار اسحاق خان هم شامل و چې د خپل هنري خبرونې په اړه معلومات ورکړل. کرن خان هم پکې دی. نو هارون باچا له دوی سره خبرې کړې دي. راځي چې خبرونه واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه د اوریدونکو حمزه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. تاسو ته باید د دریا د کلم اوریدونکو چې د جنوري پر 15مه د مشال رادیو د خبرونو لس کال پوره شول. په دې موده کې رادیو هڅه کړې چې د پښتني هنر په تیر له موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو خبرونه جوړې کړي، د سیمې هنرمندان اوریدونکو ته معرفي کړي او د هغوی سندرې ورورسوي. د دیونه په خبرونه کې له ځینو نومیالي سندرغاړو سره خبرې کوو چې دوی د سندرو د خبراوي او په ټوله کې د پښتو موسیقۍ د ودی په چارو کې د مشال رادیو خبرونو او هڅو ته څنګه ګوري. په خبرونه کې بر سره بختیار خټکوي ځوان تکړه سندرغاړی دی، تاسو پیژنې. اوریدونکو همداراز کرن خان برازي او بیا دلته په پراګ کې زما د همکار او یو بل نومیالي سندرغاړی اسحاق خان به هم را سره وي. نو پپل کې بختیار خټک ته ورشو. خټک جانا ستړې مشي او ډیره مننه مونږ چې کلم پتا غک کړې دین او را سره راغلې یک اوسم دا وخت په سفر کې خو بیا دې هم مونږ ته وخت را کړل. نو ډیره مننه، خوشاله اوسې.
تاسو مننه کوم چې اجي ما دې پاره دې فخر ویل خبر ده چې تاسو په خبرونه کې تاسو سره خبرې اترې کوم.
آباد وسینو تا خو واورېدل ګوره دا خو چې مبارکي عمره کې زمونږ خو ولسمه کلیزه ولمنځله مونږ دلته کېکونه کټ کړل. زمونږ د مشرتابه زمونږ مشران غونډ شوي ټول همکاران په همدغه مناسبت ما غوښتل چې ستاسو نظر واخلم چې دا د ریډیوي خبرونې د موسیقۍ د چارو په وده کې څومره رول لوبوي، تاسو دا کار څومره ارزښتناک بولئ؟ نو کله بختیار تا خو خلک پیژني، ته خو په ټي وي ګانو ډېر راځي، خو ریډیو سره دې هم کله کار کړی دی؟ ریډیو خبرونې دې هم کله کړی دی کنه؟
جی او بچا جی، دی مشال ریڈیو چې څومره اوریدونکو دی نو هغه دې پاره دا د لسمه سالګره چې کوم دا ډېر مبارک شي، او هم پر صرف لس کال کې د فن په حواله باندې کار وکړو ریډیو مشال، او بیا په خصوصي توګه تاسو په وجه باندې چې کوم کار دی په برخه باندې راځو، ځکه چې تاسو یو کتاب هم تاسو دا پروګرام چې خپرونی دې یو کتاب هم چاپ شوی چې په کور په کور پروت دی، او اکثر چې کله ټي وي تم پروګرام کوم او د مشر هنرمند په حق باندې معلومات پکاري نو زه یې نه پکې هم ډیر کار اخلم، او په خپل هم د ریډیو سره کال کې یو میاشت ما دا سوي چې هغه په ریډیو باندې مسلسل پروګرام کوم، نو ما دې سره څه تجربه خو په خپل شته، او بل مشال په حق باندې په دې ډول مجي چې مونږ په خپل دی یو کشر هنرمند په هیڅ باندې د تاسو خو مونږ مشران نه اله والا کوم تاسو په خپل باندې په خو دی تاسو دې برخه او تاسو په وجه باندې دې ته کار ملو دی، یا دې په وجه باندې چې تاسو وځې نه تور باندې کم سکون مونږ دی، نو دا دې نه غټ کار نور څه کېږي.
نه هله کوم ډیر مننه، مونږ تاسو کارونو ته بختیار خوشحالي ګو، تاسو سندره جوړوي او خبروي خود تل تزه ته تیار نه ستم چې خبره زیرا واخلم، بیا تاسو مل مالک مخ پرونه ته پاغي تاسو خبرې کوي، نو په دغه طریقه مونږ دغه خپل هنر او خپل نظر پښتنو ته رسو دغه کوشش کوو. کله کله رادیو اورې هم بختیار کنه زمونږ یا بلکم رادیو؟
او جی موقع ډیر کم ملایويږي، خو په هر حال چې هر کله ملایويږي، نو زه ریډیو اورم. خو دا یو خبر ده چې دماغ کمه ټکی دي کوم خلکو سره، د کوم د فکر د خلکو سره نو آی کی بیا پر چې کوم دی، نو هغه د ریډیو بیا خاص کر دی تاسو د خبرونو خاص اوریدونکو دي، تاسو چې همیشه خبرونه کوي نو د دې په لوري هنرمند باندې اکثر خبره تر کوي، نو دغه نه خبرې کوم چې واقعي ته کوم باندې ما ته تاسو کتاب تر کور را رسیدل دي، نو لکه دې نه اندازو کې چې ته اړیکې لرم تړون نشته شو کړی، نو ما ته په باقاعده توګه باندې څه خبر چې تاسو په علم کې د ټانک نه را روانې مو واپس مې کړی دی، او زه د ساوت وزیرستان په دی سیو به راښ پنن دی غي سره، نو هغه سره په دې حق باندې بل خبرې اترې کیدی، او دغه ته ډیر زیات اوریدونکو لري تاسو کړی،
او په دغه سیمه کې بیا د قبایلی سیمه چې واوس خو قبایلی ضلع شوي کنه، زمونږ د ریډیو خو د هم زمونږ د خبرونه دی هم د خلکو لپاره چې په دغه ایجنسیانو کې چې په خوانې وي یا اوس د قبایلی ضلع دی د صبح خبر پښتونخوا برخه شوي، نو د دې لپاره زمونږ د خبرونه دی چونل ته د بجلی ستونزه ده، انټرنیټ هم نشته، ټلیفون بلکې لا نشته په ځینو برخو کې خلک ستونزې لري، نو د ریډیو واحد ذریعہ ده چې خلک په دغه طریقه خبر ترلاسه کړي د خپل هیواد او د نړیوال حالاتو خبر شي، او بیا په دغه کې وسره مونږه دلته پر ریډیو کې د موسیقۍ د هنر خبرونه هم لرو، د ادب کیسی ورته هم کوو، د موسیقۍ هم ورته کوو، دا استاد څنګه ملمن راځي وخت په وخت په یو نه کې زما د ژوندې خبرونه دا اوس چې مونږه کوو، او همدارز دا چې کوم د کتاب یادونه وکړه نه هیریږي نه به هیر شي، نو هغه بیا زمانګ د خبرونه یو بل لړۍ دا چې سندره جادوګری نومیږي، په هغه کې ما هڅه وکړه چې زمونګه د لرو بر وطن چې کوم داسې هنرمندان دي، سندرغاړي دي، ساز غګون کې دي، چې غوي ډیر کار کړی دی، نوم یې پیدا کړی دی، خو پاړه خلکو ته معلومات نو نوما داسې خلکو ته زور رسیدم چې غوي دا غوي پاړه معلومات لرل، ما سره په ټلیفون وغږیدل، بیا ځدل ته زمونږ مشرتابه او ملګرو همکارانو دا خوخه کړ چې دا معلومات چون بل ځای په ګرانه ترلاسه کیږي، نو دا په کتابي شکل کې هم موږ خلکو ته ورسو، نو کتاب هم چاپ شوی دی
خو په معنا باندې بچا چې هغه کوالټي هم ډیره ښه ده، او دا چې څنګه تاسو دې علاقې ذکر وکړو اوس دلته کې هم زیاتره اوریدونکي چې موبایل باندې بیا ریډیو اوري په دې باندې، او دوی ته بیا په لاس کې داسې کتاب هم راشي چې هغه کې ځکه چې زه په دنیا کې هر کس په نظر لري د دې سیمې په حق لوارې ځکه خپل د قبایلي اصلا خبره کوم، خو بیا دا خبره هم ډیره څرګنده خبره چې دا ټول خلک د ادب باندې او په هنر باندې زیات ماین خلک دي، تاریخي لحاظ سره هم موږ سره ټول ولسی سندرې چې دي هغه د دې مخه راغلي دي کنه، او زه فکر کوم چې ساينه تاسو کوم چې چون کې تاسو دي لکه مثالګری حواله سره خوشاله یعنی هم دي وایي چې دې خبرو بیا بیا ساينه هوشي د خلکو په علم کې راځي چې دا خبره شي.
لال چې نا پټيږي پایرو کې حسن خل نه بیرنګ زړو جامو کې لکه لال چې نا پټيږي پایرو کې حسن خل نه بیرنګ زړو جامو کې ځان به مې د خپل ځان نه پوهتو کې یار
یادونه هم وکړه بختیار چې پښتانه غني موسیقي خوخوي کنه مخکې به خلک ویل چې پښتانه ټیک ته موسیقي خوخوي خو هنرمندان یې غني نه خوخي غنو اوس ته خو چون ولس کې زیات ګډي پروګرامونه کوي ولسی پروګرامونه ته هم زه دغه ته حکومت چې کوم داسې لوی ایونټس یا لوی غونډې جوړوي دغه منتظمینو کې هم اکثر توی ته په خپل برخه کار کوي نو اوس څه فکر کوي چې دغه تاثر غني اوس غلط ثابت شوی دی چې پښتانه هنرمند ته غني نه ګوري اوس ګوري ورته عزت ورته ورکوي او خوخوي
بچا دي دا یقین کوي چې په دې باندې لوګونه بندا مثبت اړخ ته وګوري موږ شهر چرته لاړو خلکو ډیر نظر ولیو پر سره ګرځولیو او په دې کې بیا د هنرمند هم دا یو خامخا د موارد راځي چې یو کس تاسو نه ځي نو باید چې بیا تاسو اخلاق او کردار هم هغه رنگ وساتي تاسو ځان واخلي غواچا دي تاسو د خپل د کورونو هله زنه د پاره په چټي باندې راغلي وي تاسو یو یو رسته هم پرې غونډه پښتونخوا کې هیڅ نه پرې خو دي کنه په مردان کې تاسو وکړه چې د ستاینې په مت کې تاسو تکما عزت او مینا خلکو تر کوله نو هغه نو سو وجنه وي تاسو د هنرمند سره سره پتا شخصیت کې داسې څه زینه و کنه چې خلک مانی هغه ځان دی او مجبور خلک ته قدر وکړي دویمه خبره دا ده چې اوس خو د دې انټرنیټ په وجه مانی د ټیک ټاک په وجه باندې مونږ دی نوی نسل سره دا چې عجیب غوندې نو وو شو چې خلک دا مجبور دي چې دوی به اوس په خپل یاندې پښتون بچي په دې باندې مجبور کوي چې هغه پښتون ادب سره او موسیقي سره معرفي کی کومعرفي نه کو نه هغه په بل لار باندې لاړو غلار ډیره زیاته خطرناک ده اوس ډیر مثبت اړخ او ډیر مثبت نظر شته په دې باب له ما دی
بل حکومت هم دا خبره اومنل چې یاره دی ادب او د فن نه بغیر چې دی دا دا معاشره راټولول د ځان ته کینول او دی ته خبره را پیغام ورسول واحد موسیقي دا چې دی ما په نیز باندې چې پښتنو ته یو ښه خبره ورسول د پاره ټول اسانه لاره او مثبت لاره چې دا موسیقي ده په دې مت کې د حکومتي چارواکي هم اوس ډېر سنجیده توګه باندې لګیا دي اقدامات پورته کوي
خبره ده
روشن را نو پختی سنگا اس منے کنا منلا تپوس کوی او تپوس کوی ہو
اس چکم مل مرا سر دے زبنگ ملگر دے تکڑا پی جندل سندرغاڑ دے کرن خان لپی خبره را سره ملګری شوی دی کرن خان تاسو ته ستړي بشي وایو او مونږ خو د مشال رادیو د لسمې کلیزی په مناسبت د خبرونه را جوړ کړی دا ما غوښتل چې تاسو غونډې ځوانان سندرغاړي زموږ ملګری پکې راشي هغه را سره خپل نظر شریک کی چې د هنر د پښتني هنر په تیر د موسیقۍ د ودی په برخه کې په دغه چارو کې د رادیوي خبرونو رول څومره مهم دی څومره ارزښتناک دی نو مننه چې تر سره کرن خان
بجاجی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اول خو تاسو ته د ټول د مشال ریډیو د غټین ته او د دن کو ته د غلس غاله مبارک شه
مهرباني
او د ریډیو چې کوم ځای کې انټرنیټ نشته یا چې په کوم ځای کې د تاسو ریډیو چې راځي په دغه غرونو کې په پرتو سیمو کې لری لری پورې بلکې د مسافران یو لري موږ اکثر دا ټلیفوني خبرې د دی وورو نو دا خلک کیسه زکۍ او زمونږ سواد کې چې کله حالات داسې بد شوي نو هغه هم دغه د ریډیو د لارې نه دغه خبرې خورې شوې وي او یو 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 ناورین پکې راغلی نو ریډیو ذهنونه هم جوړوي ملکونه هم روانې ریډیو کې څنګه چې تاسو ریډیو په ښه طرف روان دی داسې د ټول ریډیو ګان شي
پچلو خو چل نراتلو ہاسی میں خوا باجی تمات نکڑا ہاسی روا میری کیوان گستو ہاسی میں خوا باجی تمات نکڑا ہاسی روا میری کیوان گستو عجیب غوندی قصو روانو دلت ژوندون څپ بدلو اندازو روانو ما د مجلس یو یار لیدو چې پسل ګو روانو سواد کابل کوټا خبر ولو خو څه چل نراتلو ټول پښتون یو زه کولو خو څه چل نراتلو ہسی میں خوا باجی تمات نکڑا ہسی روا میری کیوان گستو ہسی میں خوا باجی تمات نکڑا ہسی روا میری کیوان گستو
کرن خان تا ویل چې نن سبا خو پښتانه چې دي ټولنیز میډیا کاروي، فیسبوک ته، ټوئیټر ته، دغه شان هنرمندانو بیا خپل یوټیوب چینلونه جوړ کړی دي، خپل هنر، خپل سندرې هم له دغه لارو خلکو ته رسوي. نو په داسې حالاتو کې د رادیو هغه اهمیت فکر کوي چې بیا هم په ځای پاتې دی او د خبر او د هنر د رسولو په برخه کې ګنې له دغه لارې مهم کارونه کېدای شي؟
ماشاجی ګوره اوس هم داسې ډېر زیات خلک دي چې هغه باوجود د دې چې ورسره دغه سوشل میډیا وی هم بیا هم ریډیو اوري. دا ریډیو خپل خپل اورېدونکي لري، خپل یو شوق د دې
خوند دی، خپل
دمته کوم اف ام ریډیو باندې د خپل دغه دي اورېدونکي دي. دغه شانتي ستاسو د ریډیو داسې دا نورې چې کوم د انټرنیشنل رسنۍ دي، نو د ریډیو کار په خپل ځای باندې خروان دي. اوس پکې معلومات هم وي، موسیقي پکې هم وي، د نړۍ د حال نه هم خلک خبرې. هر کله چې هم ریډیو په معیار باندې کار کوي نو هغه خپل مقام وي. او د دې لوی ثبوت دغه دی چې تاسو په لکه زه خبرو مت تاسو نن لسمه کلیزه پوره شو کنه، تاسو د مشال ریډیو او چې ما څومره مخبرونه اورېدلې دي، یاد دې په خیر، یاد دې په خیر، کوم چې نشته لکه اکبر عزیز صاحب شو، مومن صاحب شو، تاسې دا خو دا خو هغه ټرینډ سیټر و دي کنه. به خلکو چې اداره کې کار کړی یا خلک روزلی نو هغه به څنګه کمزورې کار وکړي، هغه به څنګه معیاري نه وي.
او ډېر مننه د واقعي دغه مشران، موږ هم ډېر زیات کمی احساسو. اکبر عزیز صاحب تاسو یاد کوه، خو د دې رادیو له بنسټګرو کنه د دغه مشرانو د هڅو برکت ته
هغه دومره قابل سره وکنه چې هغه اورځي او خبرو کړی چې ګوره تاسو د نا امید دی سندري موای دا ولس روسته بوزي، تاسو دې ولسته یو نه ما یو ګوره دا څومره پوي سره دی.
کرن خان تا خو دې رادیو ګانو سره کارم کړی دی، ودی ویل او زمونږ خبرونه تم وخت وخت راځي. څنګه دا خبرونه څنګه خکیدې شي چې نور هم معیاري شي، نور هم د لدی لارې د هنر د ود لپاره کار وشي کنه؟ داسې کم داسې ائیډیا د سرشته چې باید څه داسې دي چې غته روسه نه دي شوی چې د ریډیو خبرونو لارې باید وشي او هنر زمونږه ود وکي.
دا چې دا خو اوس په خپل ځای باندې خهم رواني دي. ګوره دا چې زمونږ د غالکان لکه زبوې مې چې زبیر نواز شو، ارشاد شو، یا اذر شو، یا عیاض شو، دا نه وی لکان چې ریار شو، ور شو دی اکثر وای چې باچاجی سره زمونږه خبرونه ده کنه ډېر زیات خوشحالي ورته. په وجه د دې چې دا ټول تاسو ته احترام لري، تاسو سره مینه لري، تاسو خو نر پوهه د دې په دې کې خپل فن فالوینګ هم څه واکېږي، خلکو ته دې غوږم رسي. یو خو دا راځه کړه دوی مدار زه خپل یو وړو کې غوڼه کې یو یو هغه دغه ورکه ما راڅخه سوچ چې لرم، فکر لرم چې کوم هنرمندان چې په استودیو غانو ته نه دی راغلي کنه، هغه هنرمندان لکه یو خبرونه را جوړه کی
صحیح
هغه هم را اوچت کی ورسره. بل تاسو چې کوم کتاب لیکلای دی دغه سلسله دوامداري، مطلب دا تاسو د خبرونه چې دا په تاریخ کې راځي، نو که څوک د کتاب سره مینه لري کتاب راخلي نو په کتابي شکل کې ورته دغه کار مخې له ورځي. دغه یو دغه پکې ده.
رہار د گلہار ہمیشہ بہار بہار او ننگ رہار د گلہار ہمیشہ بہار بہار او پی خورا تا نظر پی خورا تا نظر سوالت دزڑ کرا ننگ رہار د گلہار ہمیشہ بہار بہار ننگ رہار د گلہار ہمیشہ بہار بہار Thank you.
اوس سره په سټوډیو کې اسحاق خان چې زموږ همکار دی او د هم سندرغاړي دی سندرې هم تاسو اوریدلې دي. اسحاق خان بیا لګیا دی ویډیو للارې کوشش کوي چې هنرمندانو ته ورسي او هغوی سره لنډې لنډې مرکې د هغوی د ژوند د هنر په اړه وکړي. نو ما غوښتل چې اسحاق خان هم په دې خپرونه کې اثر راشي او موږ سره د خپل کار په اړه خبرو کې. اسحاق خان ستړی مشي او تا ته د مبارک وي د لسمه کلیزه.
مننه پاشا صاحب ډیره مننه تاسو نه چې بیا هم په دې خپل پروګرام کې یو ځل میلمه کړم او تاسو ته او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته د کلیزې مبارکي وایم.
ډیره مننه خوشاله اوسې. نو څه به وایسته خدا یو لړۍ پیل کړی دا د خپل ویډیوي مرکو خبرونه. نو څومره دی وکړی تر اوسه او کوم سندرغاړو سره چې ته غواړې چې نمونه یاد کړي چې تاسو سره د مرکې وکړي خبرې دې کړي؟
ولا پاشا صاحب لک د سې چیلنجینګ دی ما د پاره. خو بیا هم ډیر هنرمندان دي چې هغه سره ما مرکه کړي.
مثلا
دغه ریسنتلی می زبیر نواز سره، راشد خان سره می مرکه کړي، ماستر صاحب علي حیدر سره می کړي. زمونږ ډیر ښه درون شخصیت تم لري معنی نوم فیاض خان خشکی صاحب، هغه سره می مرکه کړي،
وګمی
سره، مدثر زمان سره، ریم شاه شفاچ ډیر تکړه هنرمند ده په هغه په کالیفورنیا کې اوسېږي، هغه سره مې مرکه کړې و. ډیر نور داسې روان دي ان شاء الله.
ما سره نه کوي ګور ز سره خو کې نه ستې
سره، یعنی سکرپټ لیکلم ډیر آسان کار نه ده. او دا ز په ځین کې لرم، یعنی خپل همکار سره مې خبرې کړې چې دا یو ډیر داسې خپل ایکسکلوسیو مرکه وکړه. خیره زه مې مرته تعین کړې چې د البته رادیو کې نه بل ځای کې وي. نو هغه ان شاء الله کو هغه چې تاسو ما ته وخره کې دا خو ما د پاره د خبر ته فچاسي.
خوشحال ریډیو ده.